سلامونه ستړي مشه تاسو ازادي راډیو ته غواړم سهار مو بخیر دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو په ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وایي د سارا ګوهری پونوم یو افغان محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپور له مخې د افغان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه درک شوه چې پر خپل انسټاګرام یې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهری له نږدې لس ورځو راهیسې ندرکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبې ولیکل، موږ له ټولو ښکېل خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناکه وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مساوي فرقو ترمنځ د خطو زور اخیستی او اوس مهال د سوری حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرائیلو پرون د سوری په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرائیلو غوښتي دي چې پر سوری خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبی ویلی پر دمشق د اسرائیلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې مڼۍ پرون چهارشنبې وویل تمه ده نن پنجشنبې ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې مڼۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبې په جنوبي افریقا کې راټولېږي څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبي افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړ لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالي تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بنس د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د واشنگټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نوو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړي چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په بیان کې د دغه برند سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلې چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلای شئ. په ایران کې دا سره ګوهری پونوم یو افغان محصله ورسره له هغې نه درک شو چې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبر پر خپل انسټاګرام خپور کړ. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او کورنۍ یې په اړه څومره اندېښمنه ده د هغې په اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو. په افغانستان کې هغه کسان چې په کمو پیسو ډېر کار کوي وایي باید پر تخنیکي برخو سرمایه ګذاري وشي.
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌گذاری په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لپاره وروزل شي او په خپل پښو باندې ودرېږي.
د شې په دې برخه پانګونه څومره ګټه لري او ځوانانو سره په کومو برخو کې کار پیدا کولای شي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د امبولانس له کمښت سره مخ دي.
ډېر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت ته ورسېم امبولانس رسیدګي نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د شولې په افغانستان کې د امبولانس خدمات نشته او څنګه کولای شو چې دغه ستونزې د پای ټکی کېږدو؟ وړاندې به په تفصیل سره په راپور کې واورئ. نور مطالبه هم شاملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره تایر روشن دی. د بشري حقوقو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو یو سازمان چې هنګاو نومیږي وايي په ایران کې افغان مسله سره ګوهري هغه مهال د ایران د سفارتو لخوا نیول شوی چې د پر خپل انستاګرام د وی څېړنی د ترسره کېدو خبره کړې و. په ناروی کې د دغه خپلواک رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سره ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په سرحدي سیمو کې ترسره کړي. داسې مهال چې له ایران یو شمېر تازه راستنده شوي افغان کډوال د ایران د امنیتي ګواښونو لخوا دوی سره د بد چلند او تاوتریخوالي له امله شکایت کوي. نور تفصیل د سره ککړ په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا ګوهري نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروی کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړي ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوي دپنې موضوع ده څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګل نسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کېدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انستاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمېر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاید دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بې درېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاید دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نغدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
برچنوی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د یو شمېر طالبانو په حواله راپور کړی دی چې د برچنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونه لفشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه په دې لیست کې راغلی دي. په راپور کې راغلی د طالبانو دغو غړو ورته ویلي د دغه کسانو د لټون هڅې په وروستیو کې ګړندې شوې او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. مخکې برېټانوي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې د هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لس په ناڅاپي ډول په 2022 کال کې افشا شو. برېټانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هیواد ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
روسه له هغه چې یو شمیر برتانوي رسنیو راپور ورکړ چې برېټانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا هیواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړې. برتانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستان د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
شلو تر دیر شو طالبانو مې کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیا حکومت د نږدې 1 میلیارد پونډه د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیا دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي څلور زره پنځه سوه یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور دوه زره څلور سوه لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه ولس زره افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو له امله هم اغېزمن شوي څوار لزره اوس مهال په انګلستان کې دي او درې زره نور یې لا هم د لیږد په تمه دي. په همدې حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دي وایي د طالبانو د حکومت له لوري له ګڼو ګواښونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په تېرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بېلابېلو ځایونو کې ژوند وکړ. تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټنې لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تېر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولی آزادانه کار وکړم ځکه پیژندل کېږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکېدو او زندان کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي خو په وروستیو کې له دې هیوادونو نه هم د جبري رپورٹ لگوا اخسرا مختی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس مترو
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خلو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونو ته د لاسرسي او موسوري په برخه کې د پام وړ کم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر هغه کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارموندلو پیسو پیدا کول په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامختی. در تفصیل سنکا کرناورو
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوري بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زنه کې 2.5 کال کېږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلن محال کی د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌گذاری په کار ده چې حداقل خلق د چونیزو کورسونو لاري وروزل سی او په خپل پخو باندې ودرېږي خپل د کار زمينه مسایل سی ورته د تبیید شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکري سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو ژورنالیستانو فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 100,000 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاساده رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري او تاسو کولای شئ زموږ خبرونه تاسو د رادیو په څنګهړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر وې پانه موندل شئ او پتا یا ساتي radio.com د هلت لړ شئ زموږ څنګهړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ زموږ خګیزه خبرونه په څلور ساعت ډول باندې په کم انټرنیټ سره واوري. همدارنګه کولای شئ موږ په ټولنیزو پاړو باندې هم در سره تعقیب کړئ پر ټویټر فیسبوک انسټاګرام همدارنګ یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم زموږ راپورونه په غږیز لیکلي ډول او همدارنګ په ویډیو کې لیدلی او اوریدلی شئ. د افغانستان له نیمایي زیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. د دغه هیواد بېلابېلو سیمو ولسوالیو ولایتونو حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپلو عاجل ناروغانو د انتقال پر مهال له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت ان له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا مېرمنو په لارو یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږولې دي. روغتیا پالان هم د ستونزې تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا اسانتیاو له مهمو او اند ژوند ژغورونکو وسایلو له ډلې بولي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزی نه ورو په دې سره د خبری خبرونه هم همدلته پای ته رسو.
پلو پلو گزوان هستیم خیلی کلامه در امبولانس هیچ چی نمیشه هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا چرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه غبرګوني ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا غبرګوني ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
و ده دسترس امبولانس من خیلی کم بود. یک گرزون دیگه سوالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک ده امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد و ستوند و سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یک امبولانس ده هغه هیچ تر ناروغان رسیدی. زما مرمن چې امیدوار او کله چې درد پر راغه مغختل چی کلینیک تایی بوزو امبولانس خود داری او نو بیا مو لکلی یو موټر ونیو پیسې مو ورکړي روغتیایي مرکز ته بيوله چې په لار کې دوه غبرګونی ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11 یو گاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزېګوه خو د ډېرې وینې ځای کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه شوه. خدا کیسه یوازې د افغانستان شمال لویدیز نه بلکې بیلابیلو نورو زنونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت ته ورسیم امبولانس رسیدګی نشي کولای د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته ورو پله مې د شدید مریض درلوده چې د کوما حالت کې وو لاړما ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې نو دوی اکسیجن ته د ضرورت چې دا په امبولانس کې انتقال کړو نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته ویشو په دې کې حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لاره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,30,000 نفوس لري او هم چنان د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو له ډلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشتوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وکې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربیره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستن.
کار او تا نږدې ولسوالی از د پرتلی ور نه دي، که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز شویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کېږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض ته له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوښلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تېر 2024 کال اپریل میاشت کې بي بي سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي. هغه څه چې خلک کافی نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمیره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاشتې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماینچاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.